سلامونه د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبان حکومت وایي هغه درې افغانان چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د حکومت د سپورت ریاست ویان اتل مشواڼی نارینه لوبغاړو ته په اشارې وویل یوازې درې تنه ورزشکاران د افغانستان استازیتوب کوي. هغه همداراز وویل اوس مهال په افغانستان کې د نجونو سپورت بند شوی دی. کله چې د نجونو سپورت نه وي نو څنګه کیدای شي چې اولمپیک ته ښځینه لوبغاړي واستول شي؟ د اولمپیک نړیوالې کمیټې د بهر میشتو افغان ورزشکارانو په بخنه په مشوره شپږ افغان ورزشکاران درې ښځینه او درې نارینه د پاریس اولمپیک لوبو ته بللي دي. د طالبانو حکومت وایي امنیتي ځواکونه یې پرون ډیورن کرښې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم قومندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسنۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قومندان ذکر الله چې په ابوشیر مشهور و وجلی دی. اکثره هیوادونه په افغانستان کې د داعش حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي، خو طالبان تل وایي چې دا ډلې یې په افغانستان کې ځپلې او نور چاته ګواښ نشي پېښولی. طالبانو د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګوه. دا پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په بیان کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې سیار صرافان په شاهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع شوي دي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې اته تنه مړه شوي دي. د دې ولایت د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سعیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لویه لاره وشوه او په نتیجه کې یې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان دي او پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یوه ټانکر سره ټکر شوه. د اسرائیلو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند مشر نن وویل چې واکمن ائتلاف په غزه کې د اوربند له معاملې لاس واخلي، نو دی به په پارلمان کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملاتړ وکړي تر څو په واک کې پاتې شي. نتنیاهو د حکومت چارواکو ته صلاحیت ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره له فلسطیني حماس ډلې سره د احتمالي اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي، خو له نتنیاهو سره په ائتلاف کې شامل ځینو تنلارو ملتپالو ویلي دي که اسرائیل د حماس له پوره ځپلو مخکې اوربان ومني نو دوی به له ائتلاف څخه ووځي. د یاش عتید ګوند مشر یائیر لاپید د پارلمان یوې غونډې ته وویل چې د برمتو مسله تر اوسه نه ده حل شوې او نتنیاهو باید د خپل حکومت د دوام او برمتو ترمنځ یو غوره کړي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره ورغلي دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغه کیږي چې بیلاروس د شانګهای د همکاري سازمان غړی شو. د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خبرو شویو تصویرونو او بیان لمخې چینایي پوځیان د شنبه په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوې ده چې په دې پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د وزارت همداراز وویل چې چینایي پوځیان به له نن څخه د یولس ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي. د دې مانورو هدف د پوځي روزنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول بلل شوی دی. بیلاروس تیره پنجشنبه د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه د نوې غړي په توګه ومنل شو. دا بلاک د روسیې او چین لخوا له لویدیځ سره د مقابلې لپاره جوړ شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د ورځې مهمو خبرونو تفصیلونه تاسو ته خبرو. یونیسف وایي چې په سلو کې څلرویش افغان ماشومان د اوسني وضعیت له کبله له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د ماشومانو د رواني ناروغیو له ډاکټر سره د دې ستونزو په اړه یو مرکه کې خبرې کوو.
هر ماشوم خوندی ساکریال ولری هغه ته انزایتی پیدا کیږي هغه ته سترس پیدا کیږي هغه پی خوب مقابل کی مقاومت نسی کولی هغه ډیر خپل بایلی قصاحت ته تاثیر کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو فعال ګیلمن وزیر د روغتیایي وضعیت په اړه هم وروستي جزئیات درکوو. یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو کې ناستې دي 5000 افغانیو ته د خپلو معاشونو راټیټول ډېر غیر عادلانه بولي. په نړیوالو مسایلو کې به د فرانسې د انتخاباتو وروستي جزئیات درته وړاندې کړو، او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو په زندانونو کې د ناوړه چلند په اړه بحث لرو.
د داسې یو چا سره مخ یو چې په محبسونو کې په توقیف خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي، رسنۍ خو پرېږده چې په هغه سې حالت کې دي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، فرشته صحاکمه او د نن ورځې خبرونه درته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وایي نښتې 40% افغان ماشومان له سختو روحي رواني ننګونو او خفګان سره مخ دي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې د اندېښنې پر څرګندولو زیاته کړې چې دغو افغان ماشومانو د خفګان او اندېښنو لاملونه په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري وضعیت او د نجونو پر زده کړو بندیزونه دي. بلخوا د یو شمېر ماشومانو کورنۍ وایي د ماشومانو دا وضعیت یې ځورونکی دی او دوی د راتلونکو پاړه ډیر اندېښمن دي. نور حال به د فیروزی عزیزی په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان له سختو رواني ناروغیو سره مخ دي. دغې ادارې د غېږې، خوښۍ او روغتیا په نوم په خپل یو تازه راپور کې چې نن دوشنبه د جولای په 8مه یې خپور کړی ویلي چې له 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 5 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور ورکې په افغانستان کې د بیوزلۍ لوړه کچه، جګړې، د کورنیو بې ځایه کېدل او کډوالي، طبیعي پیښې، د ناچاودو توکو ګواښونه او د کړکېچ پر مهال پر کورنیو او ماشومانو د زیانونو فشارونه هغه لاملونه بللی دي چې افغان ماشومان یې له شدید روحي او رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دغې ادارې وړاندې زیاته کړې چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو راتلونکي ته د نجونو ماشومانو هیلې محدودې کړي او لومړنیو روغتیايي خدمتونو ته یې د دوی لاسرسی لاس ستونزمن کړی. داسې مهال چې یونیسف شپږم ټولګی پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه د دې ستونزې بل لامل ګڼي، تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د نجونو یو شمېر ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ د جولای په 8مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګنې د پوهنې وزارت په هیواد کې د نجونو 40 بابا هغو ښوونځیو ته تر شپږم ټولګی پورته د فعالیت اجازه ورکړي چې د یاد وزارت معیارونه یې پوره کړي دي. په تیرو 2 ورځو کې خواله رسنیو اوازه و چې د شمیر خوندزي بیرته پرانیستل شوی. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو ځینې کورنۍ وایي روان اقتصادي وضعیت او پرلونو یې د طالبانو د بندیزونو اولادونه یې له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي چې دوی په اړه خورا اندېښمن دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او اسلام الدین څرګند چې د 8 او 9 ماشومانو پلرونه دي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
زندګه تشویش په خاطر باندې مریض زشتره هغه ماشومان چې په ځان باندې اګاسي یعنی په او نا و دی پیږي چې ټول سره مخامخ سي ولې دې یو شی غوړي مونږ نشو کولای چې دې ته ورسو. ټول لورګانې مې اسه وخت پښ پدلر مشکور را او دوا نور کشانې چې یو نه هم سم کړه هغه اول نمره ده او دابل شش پدم نه اوم تلاړو دایم اول نمره عمومي ودا چې دې استاد په کوټه کې چارګان د سره پراته دي او دا تشویش ته چې پلار دې مونږ په سرنويش دې مونږ ژوند څنګه کیږي. ماشومان صحیح دواګانو نورو کومکونو رسرسی نشته ورته او ځینې نور چې جګ عمر لرونکي دي چې هغوی له ورځې نه چې د شپږم سن مکتبونه نه راګرځېدلي دي په هغو کې یو تعداد یې مدرسو ته مخه کړې، یو تعداد یې خیاطي مخه کړې او ځینې یې لا هم په انتظار دي دي چې کله د 500 دروازې په مخ خلاصېږي او بالاخره زیاتره یې پروازي تکلیفونه اخته شوي دي. امید لرم چې دغه مشکلاتونه د دوی له مخې لرې شي.
یونیسف وایي روان 2040 کال کې به په ټول افغانستان کې 3.6 میلیونه ماشومانو او د هغوی پالونکو ته رواني روغتیایي خدمتونه او روزنځایونه برابر کړي. دغې ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د روحي رواني ستونزو لپاره د سلاکارانو او ارواپوهانو پر کمښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان په دې برخه کې روزلي چې نیمایي یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو بېلابېلو ادارو هم وخت په وخت د افغان ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
و هم اوریدل چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو روحي رواني ننګونو او ژور خفګان سره مخامخ دي. یونیسف په خپل راپور کې زیاتوي چې د افغان ماشومانو د رواني ستونزو لاملونه په افغانستان کې روان اقتصادي بشري وضعیت او د نجونو پر زده کړو بندیزونه دي. په دې اړه احمد تکل د ماشومانو د رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد عیسی ستانگزی سره مرکه کړې. ښاغلی ستانگزی په پیل کې د یونیسف د راپور په اړه خپل نظر داسې وایي:
زه فکر کوم دا تراجیدي تر دې لوړه ده تر دې راپوره، ځکه د ملګرو ملتونو راپورونه تاسو پوهېږئ چې په ټول افغانستان کې نه تطبیقېږي، یعنې انتخابي او رقم راپور ده. نو دا تراجیدي تر دې لویه ده زه فکر کوم، ځکه چې د ماشومانو که تاسو پام کړی وي دلته له 15 تر 18 کلونو ویلي دي، خو له زېږېدو راهیسې تر 18 کلنۍ پورې د ماشومانو په روحي او رواني ستونزو کې باید دقت وشي او اغېزمن کېږي په داسې چاپېریال کې لکه د افغانستان په شان چاپېریال کې. او دا نه تنها د نجونو تعلیم او د نهیلۍ په برخه کې خبرې کړې دي، ماشوم په افغانستان کې خوندي چاپېریال نه لري. ته هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کېږي، هغه ته سترس پیدا کېږي، هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نه شي کولی، هغه ډېر خپل بایلي په شخصیت تاثیر کوي، په روان تاثیر کوي.
مننه ډاکټر صاحب، دلته په دا راپور کې یادونه شوې چې شاوخوا 40% کې ماشومان د 15 کلونو ترمنځ دوی وایي چې انزایټي لري. تاسو په خپل خبرو کې انزایټي یاد کړه، او بیا 15% کې دوی وایي چې ژور خفګان یا سترس لري. دا کوم حالتونه دي؟
ګوره دا خو ډېر لوی بحث ده، خو لږ په لنډو کې تاسو څو خبرې کوم. د انسان مازغه لښکته نه پورته لوته وده کوي، په ټولو پورتنۍ برخه ته فرنټل لاپ وایي، هغه د تندي تر شا کومه برخه چې د انسان د تندي تر شا دا وروستۍ وده کوي، دا هغه برخه ده چې د انسان شعور منطق په دې کې شته. او دغه راز یو سیستم ورته موجود ده چې د سترس د بریک سیستمونه ورته وایو. نو دغه سترس د بریک سیستمونه وروسته فعالېږي په انسان کې، ځکه چې تر دې وړاندې هر پیښه هر څه چې کېږي باید چاپېریال خوندي د ماشوم لپاره چې د مازغو دغه مخکینۍ برخې دنده هغه چاپېریال مور پلار شاوخوا ادا کړی شي. نو کله چې دغه چاپېریال خوندي نه وي، نو انزایتي هغه وخت انسان ته پیدا کېږي چې کله دغه سیستمونه کار ونه کړي، یعنی دغه د بریک سیستمونه یا
نه کړي. ډاکټر صاحب، څه دي دا د انزایتي او د سترس یا ژور خفګان یا د ډپریشن د دې نه څه دي؟
ډپریشن څه ده؟ نهیلي ده، انرژي لاس ورکوي، ژوند ته زړه نه کېږي، ځان ته بیکاره ښکاري، ځان ته بې معنا ښکاري، پلان د تنسته امید نشته، ځوان ته آینده ته امید نشته، او نه غواړي چې له کوره ووځي، نه غواړي تماس ونیسي. خو دا سترس بیا څو مرحلې لري، څو کوم مرحلې کې ده. او انزایتي او شاید هغه ویره ده، استراب ده، انسان ته پیدا کېږي چې ارام ځي، هغه وخت پیدا کېږي چې کله چې تاسو شعور پورتنۍ برخه ښه وده نه وي کړې، یا ترین شوي نه وي، یا ښه وده نه وي کړې، نو انزایتي او ویره ده، احساس ته د ویره پیدا کېږي، ته نور کنټرول نه لري په خپل ویره. ویره طبیعي شی ده په انسان کې، ولې انزایتي هغه نه ده چې هر څه ویریږي، چې له ځانې ویریږي، له خلکو ویریږي، له باندې ویریږي، ټول شان ته لاسه ورکوي، دا انزایتي حالت ده. نو دا هغه وخت پیدا کېږي چې ماشومان خوندي کړی ول لري، یعنی امام منظور له ماشومانو له فزیکي له هغه وخت تر 18 کلنۍ پورې، ځکه دغه مخکینۍ برخه د انسان 18 نه پورته په 20 کلو کې وده کوي. بعد له هغه انسان کامل انسان ورته ویلی شي چې کوی چې خپل سترس کنټرول کوي، خپل مستقل ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب، دا خو تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې دا حالتونه روان دي، ولې اوس دا حالت زیات دی؟
په شرقي هېوادو خصوصا په افغانستان کې د روغتیا، خصوصا د ذهني روغتیا او د رواني روغتیا په اړه تحقیق او څېړنې نه کېږي. ممکن موږ د 500 کلونو راځي په دې خوده مشکلات لرو، په همدې کې لوی شوی دي افغانان. که تاسو پام کړئ وي، موږ ډېر لوی لوی کسان هم ځینې ستونزې لري چې په ماشومتوب کې د خوندي کړۍ یا د خوندي چاپېریال د نشتون له امله تر لوی نو سره پاتې کېږي. نو دا شاید له جګړو، له ستونزو له نهیلی د دکتاتوری د بیلو بیلو مسلو ترڅنګ حتی په کورنۍ کې لوړو جنجالونو او خشونتونو دا شی پیدا کیدای شي. خو کله کله انسان فکر کوي دا څه نورمال په همدې شکل په مخ ځم دا نورمال حالت ده، ولې که چیرې دغه انسان تاسو د چاپېریال راوباسئ یو بل څه ته بوځئ د هغه کېږي چې نه دا شی نورمال نه و ده، یعنی زه ګیر وم یو حالت کې. ځکه چې کوم څه پخوا څېړنه مې دشته چې نه دا مشکل بل پخوا موجود و.
د ماشومانو د رواني ناروغیو په اړه مو د متخصص ډاکټر محمد عیسی ستانگزی خبرې واورېدې.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو فعال غړي ګیلمن وزیر پرون په اسلام آباد کې مرګونی برید وشو. نوموړی اوس په روغتون کې بستر دی، خو ډاکټرانو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګوهر مسعود په اسلام آباد کې له هغه روغتون څخه چې ګیلمن وزیر پکې بستر دی نور راپور راکوي.
پرون د شپې اونیمه اتو ساعتو باندې دا واقعیا پېښ شوې وه. دا اسلام آباد ملټي ګارډن ورتوي بي 17 علاقہ دا پدې کې چې پد باندې برید شوی او پدې کې د یو خبرې لږ وضاحت وکم چې پد باندې پچاړو نه بلکې د لرګیو د ډنګو په لرګو سره وهلې شوې دي او چې وهلې دي هغه په سر باندې وهلې شوې دي. درې سلور سټه ورغلې دي د هغه په وجه د سر د ورستو چې کم اډوکی دی دغه یادول کیږي. ډاکټران وایي چې دا مات شوی دی او وینا چې دا هغه مغزو ته نتلې ده او د چې حالت اوس په دې وخت ژوندې دی او په وینټیلیټر باندې دی. خو ډاکټران دا خبره کوي چې د حال چې دی ډیر نازک دی او د پاتې کېدو چې امیدونه دي هغه دوی ډیر کم خای. خو بیا هم ډاکټرانو کوششونه شروع کړي دي تر اوسه پورې دی لا ژوندې دی او دا خبره کوي چې د دواګانو ضرورت دی. د پرونه راهسه تر اوسه پورې د سر دوا اپریشنونه شوې دي او دا اپریشنونه د په مغزو ته د سر ته د نن چې کوم وینه تلې ده د اغه د وینې د صفاکولو لپاره شوې دي او روان دي. پولیس ته دوی پرونه د پی ټی ایم کسانو درخواست ورکړي او په اغه کې دوی د یو کس نامه او د سر نامعلومو نام ورکړي. اغه په بنیاد باندې پولیسو د دوی خلاف اف آی آر دلته په پاکستان کې ورتوي چې هغه دوی درج کړي دي، یعنی مقدمه درج شوی ده د پولیس طرفا لاندې. خو پولیس تر اوسه پورې څوک په لاس کړي نه دي، څوک نیول نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دلته د خبرې د مشال ریډیو سره کولې او دا یو ویل چې موږ د پولیس نه غوښتنه کوو چې زر تر زره دوی کاروایی وکړي او په دې پیخه کې ککړ کسان چې مونږه کم ورته په ګوته کړی دي هغه ونیول شي. ا د لګ په دې باندې د خفغان اظهار وکړلو چې تر اوسه پورې ډیر وخت ډیر ساعتونه تیر شول په کار دسه وا چې پولیس دا کسان نیولی وای او جیل ته اچولی وای خو تر اوسه پورې پولیس نیولی نه دي. دلته په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ وګړي کارکونان پلویان سیاسي ګوندونو وګړي او پلویان او مشران هم راغلی دي د پیمز هسپتال کې راغلی دي او ډیر د افغان اظهار کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ګوهر مسعود وو چې د ګیلمن وزیر د صحي وضعیت په اړه مونږ ته راپور راکړ.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
وس په هم ورشو فرانسې ته. په فرانسې کې د ګین اړخو ګوندونو د ائتلاف برای ډیر خلک حیران کړی دي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبې په ورځ د جولای په ومه تر سره شول، دغه ائتلاف وکولای شو چې تر ټولو ډیر څوکۍ وګټي. د برای د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ کړ.
د ډیرو د تصور خلاف په فرانسه کې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف وتوانی چې نور ګوندونه مات کړي او د هیواد په پارلمان کې نسبی اکثریت وګټي. د حیرانوونکي پیښې چې د سخت دریځ شي اړخ ګوند ماتې سبب شوه، په عین حال کې د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ ایست. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبې په ورځ د جولای په اوومه نیټه ترسره شول، دغه ائتلاف وکولی شول تر ټولو ډیری څوکۍ وګټي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکیو څخه د دوشنبې تر سهاره پورې د 1500 څوکیو برخلیک څرګند شو، چې پر اساس تر اوسه د کین اړخو ائتلاف نوی ولسی جبهې 1500 څوکۍ ګټلې دي چې دغه ائتلاف ملاتړ کوي. مکرون 1500 څوکۍ او شی اړخ افراطي ګوند 1400 څوکۍ لري. البته دا پایلې تر اوسه په رسمي ډول اعلان شوې نه دي. لومړنۍ ارزونه ښوولې چې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف له 1200 څخه تر 215 څوکۍ وګټي. د مکرون پلوه ائتلاف به له 1500 څخه تر 180 خپلې کړي او شی اړخي ګوند به له 1500 څخه تر 1550 څوکۍ وګټي. خو له دغو دریو سیاسي بلاکونو څخه هیڅ یو هم ونه توانی چې مطلق اکثریت وګټي. دا د هغو وړاندوینو خلاف ده چې پر اساس یې ویل کېدل چې د شی اړخ ګوند به بریالی شي. له انتخاباتو وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د کین اړخ یو مشر ژان لوک ملانشون شی اړخ ګوند ته په اشاره وویل چې د فرانسې خلکو تر ټولو بد حل رد کړی دی. د مکرون پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او له صدر اعظم څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. ملانشون وویل نوی ولسی جبهه باید د چارو واګې په لاس کې واخلي. دې غوښتنې ته د فرانسې صدر اعظم ګابریل ایچل مثبت ځواب ووایه. ویل چې د دوشنبې په ورځ به خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان پر خپل ایکس پاڼه کې دا خبره کړې چې له کورنیو یې غوښتي خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د دوی څلور ورځنۍ کمپاین پر مهال به له 15 کلونو کم عمره نږدې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي واکسین شي. که څه هم واکسیناتورانو د یو شمېر کورنیو له سوي چلند حکایت کوي، خو ځینې کورنیو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې تازه پیل شوی کمپاین نه هرکلی کوي او خپل ماشومان به واکسین کړي. نور حال به د ابدې سپوږمۍ په راپور کې واورو.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د یو خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي
نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یو واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده او همدغه د پولیو واکسین دي چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومان ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي حمیدې هم ازادي راډیو ته وویل چې خپل د وکاله نمسې واکسین کړي.
او اوس د سال مخکې رااله بزرۍ اوده وه اودم پاسه وله او ساسکې به ته واچول بس واکسین په دې باندې ښه دي که ستنې مثاله او که دا دغه وي دا د واکسین ساسکي په دې باندې ښه دي چې دا د مرضونو مخه نیسي. موږ هم میوانان ته کړي میوانان هم غټ کړي خو زموږ هغه د واکسین نه دي نو غټان دي او اوس دستین دا راغلي او مسۍ ته م واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 10 د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبې په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزرن 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
که ماشوم واکسین کړی ګزړنې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
څو دقیقې وروسته به 15 دقیقې بحث واورئ، خو اوس راځو خپل آخرینی رپورټ ته. یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکو چې اوس په کورونو کې ناستې دي، د طالبانو حکومت له لورې 15,000 افغانیو ته یې د ماشونو راټیټول غیر عادلانه بولي. دوی وایي چې دغه اندازه ماشونه یې د کورنیو اقتصادي اړتیاو ته نه دي بسنه نه کوي.
یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو کې نول سوي، د طالبانو حکومت د مالیې وزارت د اعلان پر بنسټ 15,000 افغانیو ته د دوی د ماشونو راښکته کول غیر عادلانه بولي. تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو ښځینه کارکوونکو معاشونه چې اوسمهال دندې نه ترسره کوي په میاشت کې 15,000 افغانۍ ټاکل سوی دی. دغې رسنۍ زیاته کړې، خو هغه ښځینه کارکوونکي چې اوسمهال کار کوي او د خپل نارینه همکارانو په شان دفترونو ته ځي، د تیر په شان خپل معاشونه اخلي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو ناستې دي وایي چې دوی په جبري توګه له دندو محرومي سوي او په کورونو کې نول سوي دي. له دې ډلې یوې کارکوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل: یوه بل دولتي کارکوونکي چې دا هم په کور ناسته ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ساور په میاشت کې 15,000 افغانۍ معاش ترلاسه کړی دی.
10,000 افغانۍ معاش داشتم، باز حال 5,000 افغانۍ معاش شده دیگه. 5,000 افغانۍ هیڅ
پای ما لاسر افغانۍ معاش درلود، خو اوس می معاش 15,000 افغانۍ شوی. دا دومره پیسې نه دي چې وکولای شو خپل ژوند پرې مخ ته یوسو. درې ماشومان لرم، یتیمان دي. میړه مې په تېر حکومت کې شهید شوی، زه خپله بې برخلیکه یم، په کرایي کور کې ژوند کوم.
بلخوا یو شمېر نورو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت په لومړیو دوو میاشتو کې ماشونه اخیستي او له هغه وروسته له دندو لرې سوي چې په دې موده کې ورته هیڅ ماش نه ده ورکړل سوی. له دې سره د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي چې د طالبانو د حکومت دا پرېکړه د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه او د ښځو د ځپنې په معنا ده.
په خواشنۍ سره ووایم چې دا ډېر اشکال تبعیض دی چې د ښځو په وړاندې طالبان اعمال کوي. له یوې خوانه دوی د احکامو په اساس ښځې د خپل د حقوق څخه، د زده کړې، د کار څخه محروم شوي دي، او له بلې خوانه چې په کور کې ناستې بیا د دوی معاش هم کموي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب په یو مکتوب کې راغلي و چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخونزاده د امر له مخې د دولتي ښځینه کارکوونکو معاشونه چې په تېر نظام کې په دندو ګمارل سوي وي 15,000 افغانیو ته راټیټ سوي، خو مشخصه سوي نه وه چې دا پریکړه د ټولو ښځینه کارکوونکو په اړه ده او که یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو چې با په کورونو کې نول سوي دي. وړاندې یو شمېر خزینه کارکونکو د دې پریکړې په خبرګون کې اعتراضونه کړي وو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر ترک په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو دا پریکړه توپیری چلند او خپل سر یې بللې وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په تېرو نږدې دریو کلونو کې د ښځو د کار او نجونو د تعلیم ترڅنګ په ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې پرګڼ او شدید محدودیتونه لګولي دي.
شیبه وروسته به 15 دقیقې بحث واوري، خو اوس راځو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي هغه درې افغانان چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د حکومت د سپورت د ریاست ویان اتل مشوڼۍ نارینه لوبغاړو ته په اشاره ویلي یوازې درې تنه ورزشکاران د افغانستان استازیتوب کوي. هغه همداراز وویل اوس مهال په افغانستان کې د نجونو سپورت بند شوی دی. کله چې د نجونو سپورت نه وي نو څنګه کېدای شي چې اولمپیک ته ښځینه لوبغاړي واستول شي؟ د اولمپیک نړیوالې کمیټې د بهر میشتو افغان ورزشکارانو په مشوره شپږ افغان ورزشکاران، درې ښځینه او درې نارینه د پاریس اولمپیک لوبو ته بللي دي. د طالبان حکومت وایي امنیتي ځواکونو یې پرون ډیورنډ کرښې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یا د داعش یو مهم قمندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسنۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قمندان ذکرولا چې په ابوشیر مشهور و وژلی دی. اکثره هیوادونه په افغانستان کې د داعش حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي، خو طالبان تل وایي چې دا ډله په افغانستان کې ځپلې او نور چاته ګواښ نشي پېښولی. طالبانو د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګوه. دا پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په بیان کې په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې یې سیار صرافان په شاهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع کړي دي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د دې ولایت د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لوی لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ 8 غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې 4 ماشومان دي او پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلۍ موټر له یو ټانکر سره ټکر شوه. د اسرائیلو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند مشر نن وویل چې واکمن ائتلاف یې په غزه کې د وربند له معاملې لاس واخلي، نو دی به په پارلمان کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملاتړ وکړي تر څو په واک کې پاتې شي. نتنیاهو د حکومت چارواکو ته صلاحیت ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره له فلسطیني حماس ډلې سره د احتمالي وربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي، خو له نتنیاهو سره په ائتلاف کې شامل او ځینو تندلارو ملت پالو ویلي چې که اسرائیل د حماس له پوره ځپلو مخکې اوربان ومني نو دوی به یې له ائتلاف څخه ووزي. د یاش عتید ګوند مشر یائیر لاپید د پارلمان یوې غونډې ته وویل چې د برمتو مسله تر اوسه نه ده حل شوې او نتنیاهو باید د خپل حکومت د دوام او برمتو ترمنځ یوه غوره کړي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره ورغلي دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ سازمان غړی شو. د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خپرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبه په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوې ده چې په دې پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د دې وزارت امداراز وویل چې چینی پوځیان به له نن څخه د 11 ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي. د دې مانورو هدف د پوځي روزنو په برخه کې د دواړو هیوادونو په همکارۍ کار ته بلل شوی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث تمو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي، آیا داسې میکانیزم سره چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي، د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپه خوله دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي وو د طالبانو ځینې قمندانان شخصي زندانونه لري چې د پوینا له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغو زندانونو کې کیږي. ریچارډ بنیت ویلی وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه کتلی دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړی نه ده. ښاغلی بنیت له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قمندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یو تازه مورد کې طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوی ښځې د ډله ییز جنسي تیری ادعا ټکان ورکوونکي ګڼل سوی ده چې په باب یې د بریتانیا ګارجن ورځپاڼې لومړی راپور ورکړی وو. دغه ورځپاڼې تیره چهارشنبه راپور ورکړی چې د ښځو پر یوې فعالې د طالبانو په یوه زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلې ده. په راپور کې ویل سوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قرباني سوي ښځې دپاره چې اوس مهال له افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړي. که د طالبانو خلاف خوله خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي، خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کاروالی او د ګارډین ورځپاڼې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې ده چې دغه سیمورد کې وي آیا داسې اداره یا بنسټ استه چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمنو مودي عظیم عظیمي چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي دي، د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو په صلاح الدین سعیدی چې ټولو ته شرغلست وایم. په پیل کې صابر مومند، تاسو تر اوسه په معاصره نړۍ کې چې هیوادونه حتی د تعزیري سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم سو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګه د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی. ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر ښه وپوهیږي او هغې په تخصصي بحث وکړي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي په لومړي سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د پریکړې وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضې په لومړي پړاو کې د هغې دپاره نظارت خانه، توقیف خانه او بیا محبس دی. سزاګانې هم په مختلف جرمونو کې مختلفې وي چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې، د پریکړې پر اساس باندې. او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې دې کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کېږي چې هغه د دویمې او بیا د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نه کړی شم، تشریح نه کړی شم چې مخکې ما ویل دا حقوقي بحث دی، ولې په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډېر کم دي او یا هم به هیڅ باندې حساب دي. دوی چې کله یو څوک نیسي بغیر د دینه چې د څارندوالۍ، حتی دوی خپله هغه څارندوالۍ هم له منځه وړې ده، او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیری دپاره مختلف حقوقي مرجعونه هدایت اخیستل کېږي او د هغې نه وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي. اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي، هغه بیا نور بل لخوا ده چې دفتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې کله چې یو څوک، یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی، همدغه ډیره لویه جزا ده چې ته چاته ورکیا چې هغه د دې ازادي سلب کړله. اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادۍ څه شي په ډیرو خپلواکۍ او ازادیو باندې نه یوازې دا چې باور لري، بلکې دوی د خلکو بېلابېل ازادۍ هم سلب کړي دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دی. نو متاسفانه د داسې یو چا سره مخ یو چې هغه کې په محبسونو کې په توقیف خانو کې په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي. رسنۍ خو پرېږ ده چې په هغه سي حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سر حتی انارشی هم ورته نشو ویلې. دا حاکمه ده او هر ډول چې بیا په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکړي نو بیا دا د دوی خپله خوښه ده او د ټولو نړیوالو اصولو څخه دلته مولوی صاحب هم شته دی د دینی اړخ باندې بیا خبرې وکړي. دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د پوس محل کې چې نړیوال ورسره نه اړیکی لري د څار بنټ سټونه ورسره اړیکی نه لري نو د دوی څخه د پښتنې کول او د نړیوال بنسټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوس هم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
په واقعیت کې د طالبانو د فکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت دی. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړیتوب پر بنیاد باندې صورت مومی. قانون اجراءات جزائی او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیرانی او غیر قانوني حالت دی. په یقیني ډول باندې دلته مونږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلی چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري. په صریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته او هلته نظارت کوي فورمال شکل او د خپل معاشونو د حلالولو لپاره دي او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر.
ډیره مننه. اوس هم له عظیمي سره خبرې کوو چې د 2022 لدی کال د جنوري له 13 د هغه کال د اگست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول سوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار موید یوسف د پلانسیوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی وو. خو د شغل یوسف مشرۍ د پاکستاني پلاوی دا سفر هم بیا ونوسو. کابل کې د پاکستان سفارت ویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمي داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډیر فرق سره لري. نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقیف سویو یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول وحشتو دهشتو وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. دا چې دوی په کوم شي باندې دغه بندي نسي، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد له هغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشې کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې یعنی زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلي دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد له هغې نه چې بیا کله بندي دوی خوشې کوي له زندان نه، هغه یو بله جنجالي مرحله ده. لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه وروسته، یعنی صرف هغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشکی او باسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وي. فکر وکړه چې هغه په زندان کې وي، لاغه څخه ټول ازادي اخستل کیږي. هغه کوداغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کوداغه هغه حق چې الله جل شانه هغه ته ورکړی دی حق ویل دي، یا د زندان په اړه له نور سره د خپل داستان شریکول دي، دغه هر څه دغه ټول ازادي لبندي څخه اخیستل کیږي.
عظیمي صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه ناوړه چلند حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دغو غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دي ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دهشت د طالبانو اوس عادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. خو دغه د څار کمیسونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم کومه نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ تاسو ښکاره وینو چې دغه درې کاله کېږي چې دوی قدرت ته بیا ځلې رسېدلي دي. ټول افغانستان یې د افغانانو دپاره زندان ګرځولی دی، ټول حقونه یې ترې اخیستي دي. هغه د تعلیم موضوع ته ورشو، هغه کوي د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو، هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو، نو دغه هر څه ترې اخیستي دي. او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي. نو فکر نه کوم که دغه اجازه ور هم کړل شي دغه سازمانونو ته او دوی ور هم شي، نو کومه اغیزه به ونه کړه، ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او هغه د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده، هغه موږ تاسو ټول وینو، هغه ټوله نړۍ ویني، او هغه کوم پټ کار نه دی. نو که له زندانونو دغه د بندیانو سره خبرې شوي دي، له هغوی څخه پوښتل شوي دي او هغه حقایق راوتلي دي چې څه حال روان ده، نو ولې څه اغیزه یې نه ده کړې او تر اوسه پورې ستاسو اقدام نه دی شوی چې طالبان دې له دغه کار څخه منع شي.
یو خو عمومي زندانونه دي، یو هم ویل کېږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقیف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کېږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه که هم دي، دا شخصي زندانونه ته ورته دي. په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی، او د هرې سطحې طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکړه. هغه کو اشپز هم هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي، وی زوروي. او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم، ما هم له ځینو بندیانو نه اورېدلي وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو. د یو بندي د خولې داستان دی چې ما له هغه نه اورېدلي وو، ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقیقي وزیر زمینی وه، او لبرنه د ماشومان وازونه هم اوردل کېدل. تقریبا لس نیولې تر پنځلس شاوخوا دغه ورځو پورې هغه په هغه زندان کې ساتل شوی، او بعد له هغې نه بیا د استخباراتو یو ریاستون یو ریاست ته انتقال کړی شوی و.
عظیمی صاحب، د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله دا وار د دوی چلند له بندیانو سره بدل دی، دغه تکتیکونه څوک دوی ته ورشي؟ دغه د شکنجې موارد او داسې د ته ورته نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکاره کیدل، هغه اشخاص چې بندیان به یې شکنجه کول او حل به یې، هغوی ډیر ټرین شوي خلک وو او په هغوی باندې ډیر کار شوی و. هغه دا رقم خلک وو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللي وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو ربړلو کې. داسې نه ښکاره کېده چې هغه دې د غره طالب وي او یو عادي طالب دي وي یا د مدرسې طالب دي وي او هغه دې دغه رقم شکنجې ورکړه. هغه کو د برق شرطیانې وي، هغه کو د بندیانو زړولو، هغه کو په بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو. دغه شکنجې دوی دې په داسې یو ډول ترسره کولی شي، یعنی مسلکي وو. دا خلک حتماً روزل شوي وو او دې ته اماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او وی کړوي او بلاخره دې ته مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني. هو، طالبانو په دې برخه کې ډیر زیات تغییر کړی و نسبت تیرې دورې ته. البته تیر دوره کې دوی دغسې مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې، ولې دا ډول دوی ډیر پرمختللي دي په دې برخه کې او ډیر نوي شیان یې زده کړي دي او په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي.
عظیم عظیمی و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي او اوس له هېواده بهر ژوند کوي. مومن صاحب، تاسو د ښاغلي عظیمی څرګندونې واورېدې. طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، له بلې خوا دغسې د شکنجې او ناوړه چلند موارد روان دي. ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي؟ ورځ په ورځ د دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي.
اول باید د نظام د قانونمند کېدلو دپاره کوشش وشي، د نظام په مجموع کې قانونمند شي، په داخل کې مشروعیت پیدا کړي. د خلکو په مستقیم و رایو باندې یو نظام پیدا شي چې خلک د هغې څخه بیا پوښتنه کولی شي. اوس خو نه خلک پوښتنه کولی شي، نه نړیوال پوښتنه کولی شي، حتی یو 15 کسه هم راټولېدلی نه شي، دوی ترې ویره لري. نو کله چې داسې مسایل موجود وي، بیا هلته خپل سری وي، بیا هلته خپل سر باندې نیونې وي، بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدې، هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي، هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجبور کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانون بند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی، هغې بخا نه ده کړې.
ډېره مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د اعظمي صاحب په خبرو کې تاسو واورېدل، یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کېږي، تر خوشي کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کېږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کې راته وایست چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
د ټولو نه د مخه توقیف جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل دی. یو څوک تر هغه وخت پورې چې نهایی حکم د محکمې مشروع محکمې محکوم شوی نه وي، تر هغه وخت پورې ورته د بې ګناه په سترګه کتل کېږي. دا چې یو کس نیول کېږي او هغه باید د هغه قانون په اساس باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه ماین تخلف نه نافذ وي، او ټولې خواوې په خبرې چې دغسې قانون شته. بلدې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې، د توقیف موده باید سخت قانون تر نظارت لاندې اوسي، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې اوسي. په ډیرو مواردو کې د 8 ساعتو نه تر 2 ساعتو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کیږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې متهم د جرم په هغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورنه کی، په شاهدانو باندې تاثیر وارز نه کی، او د عدالت نه فرار ونه کی. د دې دریو دلایلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقیف کې د نورو تحقیقاتو تکمیلولو لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقیف مسأله حل شو، محکمې ته وړاندې شو، محکمې باندې حکم صادر ک، او د هغه په صورت کې په اصطلاح محکومه لری شو، بیا هغه معینه جزای چې تیر کړه خوشی کیږي. اما که چیرته د توقیف په موده کې کس په اصطلاح هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه وو، په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور دی، ولی د هغه مدت تاوان ورکی د تجارت یې د بلې دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبانو حاکمیت هغه د فکتو حاکمیت هغه څه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې به وکړله، دلته زمونږ په اصطلاح یو د همسایګان خپل لوبې کوي. مخکې معزز ورور عظیم څو نقاط ته اشاره وکړل، د خبرو په تایید باندې زه ویل غواړم. یو زنداني چې په هرات کې د طالبانو سره زندانی و، هغه په خپلو اظهاراتو کې داسې وویل چې تاسو د دې پوښتنه وکړله چې دا نه وه د تعذیب او نه وه د مجازات ورکولو د پروفیشنل خلکو دپاره دی. زه چې په تحلیلي بحث کې دا مسأله ارزیابي کوم، کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ 10,000 خلک په افغانستان کې دي، دا 10,000 خلک به چیرته وي؟ نو که چیرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کېږي، دا چې سره مقایسه کو، په ښکاره توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستاني استخباراتو لاس هم دی، اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کېږي، دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي. ښکاره تخلف ښکاره غیر قانوني حالت دی، او دا وضع له سره د منلو وړ نه ده.
مومن صاحب، تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دوی څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دوی تبصرې او لیکنې یو ډول خشونت، توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
دوی د تیر په څیر باندې راغه په شل کلانو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپل ټولو مسایلو کې هغه مبالغې چې هیڅ ډول توجیه کېدلې نه دوی کولې، اوس هم دوی په خپلو مسایلو باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالین په خپلو ټولو هغه ناوړو کړنو باندې یو ډول غواړي چې د درواغو پردې واشي. اما که هر څومره دوی اجازه ورنه کړي رسنیو ته یا څارونکو ته یا هم افغانانو ته، او هر څه دوی پټ کړي، خو بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټي. دوی به خپل مابسونه پټي، دوی به د انجونو ښوونځي پټي، دوی به خپل فرمانونه پټي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټي. دا ټول مسایل دي چې دا خو پټیږي نه، دا ټولو ته روښانه ده او ښکاره ده. حتی دوی راتګ افغانستان ته چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونیو، دا ټول افغانستان ته او د ټولې نړۍ ته روښانه ده. نو فکر نه کوم که دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین هغه کړنې چې باید ترسره نشي او د دوی مشرانې ترسره کوي او دا فعالین په یو ډول پرده اچي، د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په د مشرانو په دې کړنو پرده واچي، ولاړ دي چې د خپلو مشرانو ته دي کینی چې ولې تاسو داسې کوئ، د دوی څخه دا پوښتنه وي چې ولې د دې ولس سره تاسو داسې کوئ، ولې خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوئ، ولې هر هغه څه چې ولس پرې خپه کیږي، ولس پرې خوابدی کیږي، ولس له تاسو سره په پکې فاصله چې نیولې دا نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې دا نورم ډیریږي، دا خو ټول د افغانستان په ضرر دي. دوی خود ګټه او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولی دلته د افغانستان مسله مطرح ده، د افغانستان د مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده. دې ته په کتو باید د دوی دغه فعالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه ځینو نړیوالو مسایلو ته او ځینو ملي مسایلو ته متوجه دي، دوی باید دوی خپل مشرانو ته کینی او دا استدلال باید ورسره کې. د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جغری وهي، دوی د خپل مشرانو سره استدلال وکي او په دې دي قالج.
مننه سیدی صاحب. د حقوقي نظر کډراتو وایست چې په ځینو مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، بیا د مدافع وکیل د ګمارلو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی، نو دغه سیو محاکمه چې شفافیت پاغې کینی تورن کس مدافع وکیل ونه لري، د محاکمه به څومره عادلانه وي ستاسو په نظر؟
قرون وسطایي فکره د دولتداری د اصول او د قانونیت د اصول بی خبره فکره، او د قانونیت نه د بی خبره فکره، د قانون د نشتوالي په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کړنی لسره د منلو وړ دي. هر څوک چې دزګر شي مشکوک، هغه ته باید په معین وخت کې مشخص تر ظلم لاندې اتهام ابلاغ شي، ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی، او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی، هغه ته هم د دې زمینه برابر شي چې پروفیشنل او مسلکي کس یعنی وکیل مدافع ولري. په هغه مواردو کې چې وکیل مدافع نه لري، محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته انکه، او یو سلسله نور طرز عملونه، قواعد او قوانین دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي. متاسفانه د طالب چارواکي غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورنه اورېدل کیږي چې معلومه کېږي سره په قانون او قانونیت خبر نه دي. مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي، هغه وخت په خپل اظهاراتو کې مجرم ګڼي، او د مشکوک او د متهم خبره لسره ورسره نشته. اصل بے گنای د دې وخت د ته مجبورۍ چې یو څوک خپل بے گنای سره یو په لاس هاو تخلفات شته چې سره په دې باندې په یقیني ډول سره ویلی شي چې د قانونیت د حاکمیت قانون او د دولتداري نه لسره خبر ندي. د تعجب او د تاسف خبره خود ده چې یو ظلم په اظهاراتو کې ویلی چې د اسلامي شريعت ترنامه لاندې مدون کې په استلار شه نشته، د شخصي فتواوي دي. د اسلامي اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د ضرورت دی، او چاره ته څنګه وشه د اسلام دین ته دي توینه کې. تر هاله چې د دې کس په استلار د تفکر افراد لسره په قانونیت خبر ندي،
او د مختلف و موجوده فتاوا و په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او صریح خبر ده او اکثر په د نامه باندې چې موږ د اسلامي شریعت تطبیقو لسره نه په اسلام خبر دي نه په قانونیت خبر دي او نه په دولتداري متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول آزادي رادیو واوریدنن مو پر دې خبرې وکړې چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د پروګرام ملمنو د چارو شنونکي صابر مومند د غرض د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی د عظیم عظیمی څرګندونې مو هم واوریدې چې شاوخوا و میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي. لوریدونکو هم مننه چې د